رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شبه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي موقتي اوربند د مودې د غځولو غږ کړی. د اوبو او انرژۍ وزیر چې د جمهور رئیس په امر منفق شو، نن د برښنا په برخه کې له یو خارجي شرکت سره د 1,500,000,000 په ارزښت قرارداد لاسلیک کړ، او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو والی غونډه رسمن نن په چین کې پیل شوه.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه، نن د اکشن به ورځ د جوزا د میاشتې شلمه د 2013 کال د جون د میاشتې له لسم سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري: افغانان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اعلان شوي اوربند ته ډیر خوشبینه دي.
نو هیله کوم چې دغه اوربند ته نور پرختیا ورکی وی غزوی ترسو مونږ هم د خیورځی چختنان شو.
پکتیا کې مېرمنه شکایت لري چې دوی ته د نور ولایتونو په نسبت کم پاملرنه کیږي.
همدارکم په نور ولایتونو کې کله چې پروژې تطبیق کیږي او کله په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کیږي، وروسته پکتیا ولایت توجه کیږي.
او د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د سیشن به د غونډه په اړه هم مفصل رپورت لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او سرتا سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه و.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا نن د یکشنبه په ورځ روان جنگ کې پر کلو خو باندې غږ وکړ چې د حکومت او طالبان لخوا د اعلان شوي موقتي اوربند او لسبندې موده نور هم وغځي تر څو د مخامخ خبرو د پیل کولو لپاره موقع او فرصت مساعد شي. د سولې د عالي شورا منشي امین الدین مظفری په کابل کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهال اوربند سره د سولې د شورا ملاتړ اعلان کړ. هغه د دینی عالمانو او ځوانانو د مدني ټولنې د غړو یوې ګډې غونډې ته وینا کوله.
شورای عالی صالح
د سولې علي شورا د افغانستان په جګړه کې لکېلو اړخونو او د لنډمهاله اوربند اعلان کونکو غواړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمهاله او دایمي اوربند زمينه برابره کړي.
د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په ګډون د افغانستان لوی سیاسي ګوندونه ملاتړ کړي دي، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت دفتر یونما او د ناټو میمونشي سټونټنبن هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی. له بلې خوا د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې د شنبې په ورځ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې طالبانو په حملو کې له 15 نه زیات حکومتي عسکر او پولیس وژل شوي دي. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني چې جمهور رئیس اشرف غني لخوا وړه مورز لدن دنه ګوښه شو، نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو خارجي شرکت سره د 1,500,000 ډالر په ارزښت د برېښنا د یوې نوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. اشرف غني په خپل فرمان کې د وزارت چارې سرپرست وزیر انجنیر محمد ګل خلمی ته سپارلې وي، خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مخالفت کوي او وایي چې عثماني خپل کار ته دوام ورکوي او کله چې جمهور رئیس اشرف غني له چین راستون شي دی به ورسره وغږیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 34مې مادې له مخې یوازې جمهور رئیس د دې حق لري چې د وزیرانو د مقررې منفقه او د استعفا منلو یا نه منلو احکام صادر کړي. هند او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان یا ایس سی او د غړو په توګه د لومړي ځل لپاره دغه کانفرنس په عالي غونډه کې چې د چین په ختیځ کار کوینګ ډاو کې د یکشنبه په ورځ پرانستل شوه ګډون وکړ. د سیاسي چارو څارونکي فکر کوي چې د شانګهای د سیمه ییز امنیتي بلاک له جوړېدو نه اصلا د چین مقصد دا و چې په جنوبي آسیا او مرکزی آسیا کې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي. جمهور رئیس شی جن پینګ په خپل افتتاحي وینا کې د افغانستان قضیې ته اشاره وویل.
چین غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې ټولو اړخونو ته د شانګهای د همکارۍ د سازمان لپاره د چین په ملي انسټیټیوټ کې د افغانستان 2000 امنیتي پرسونل وروزی څو د قانون د پلي کولو او د ظرفیت په لوړوالي کې مرسته وشي.
جمهور رئیس شی له متحده ایالاتو سره د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې لانجې ته په اشاره په مستقیمه توګه ویل.
وی چینګداو فنګهوی یمن چنګونګ وی ګګو فاجن
مونږ له خودغرضۍ نه ډکې اقتصادي پالیسۍ چې یوازې د خپلو ګټو په خاطر جوړیږي او نور له پامه پکې غورځول کیږي ردوو. ټولې خواوې باید د تجارت د نړیوال سازمان د قانون سره سم رفتار وکړي. مونږ د آزاد اقتصاد او څو اړخیزو تجارت او څو اړخیز تجارتي سیستم طرفدار یو. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې لومړی چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان شامل شو، خو اوس افغانستان، پاکستان او هند هم پکې ګډون کوي. په داسې حال کې چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د غونډې لپاره آمادګي نیول کیږي. جمهور رئیس ټرمپ وایي سم نه پوهیږي چې څه به ورنه جوړ شي او کنه. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال سټیو هارمن د رپورټ اټو ټوګتا چې زیبا خادمې تاسو ته دراوړي.
جمهور رئیس ټرمپ کله چې د شنبې په ورځ په کاناډا کې د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون نه وروسته امریکا ته راستنېده، د ایر فورس 1 په مخصوصه الوتکه کې د امریکا غږ د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې کیم جونګ اون جدید او کنه داسې وویل. دا چې هغه څومره جدید دی څه نشم ویلی، خو زه په لومړۍ شیبه کې پوهېدی شم چې څه مثبته نتیجه به ورکړي او که نه. ټرمپ ویل دا غونډه د شمالي کوریا جمهور رئیس ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د امریکا سره ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي، خو که دا مذاکرات ناکام شول نو هغه به بله موقع ونه لري. ټرمپ ویلي دی چې په لومړۍ شیبه کې په هر څه باندې پوهېدی شي، ځکه چې د یو تاجر په صفت په دې اړه ډېره ښه تجربه. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگټن.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو وایي چې د نړۍ اوو صنعتي هیوادونو په کیوبک کې د خپل عالي غونډې په دوران کې موافقه کړې چې په نړۍ کې د جنکو د تعلیم او پوهې د کچې د لوړولو لپاره $3 میلیارد ولګي. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
جسټن ټریډو دا اعلان په کیوبک کې د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ وکړ. زیاته یې کړله چې کاناډا $300 میلیونه له دې پروګرام سره مرسته کوي. ورته ژمنې د جرمني، جاپان او برتانیې مشرانو کړې دي او نړیوال بانک هم له دې پروګرام سره اضافي مالی مرستو ژمنه کړې ده. د ښځو د حقوقو د طرفدارو ډلو استازو د عالي غونډې له پیل نه مخکې د کاناډا له صدر اعظم سره لیدلي وو او غوښتنه یې ورنه کړې وه چې مخ پر ودې او نسمنو هیوادونو کې د نجونو د تعلیم او زده کړې لپاره عملي ګامونه واخلي. په کاناډا کې د یونیسف رئیس ډیوډ مورلی خبریالانو ته وویل چې د خوراک، څښاک او سرپناه په شان تعلیم هم د نجونو یو بنیادي حق دی او کولی شي چې د فقر او نیستۍ منحوسه کړۍ ماته کړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. نن د یک شنبه په ورځ د رومانیا د چپی حکومت په لسګونو زرو طرفدارانو په بخارست کې سړکونو ته راووت لوتل او د قاضیانو او د هغو دولتي څارنوالانو او مدایل عمومانو پر ضد اشعارونه ورکول چې د دوی په فکر پر رشوت خوړلو او اداري فساد کې ککړ دي او خپل دندونه غلطه ګټه پورته کوي. احتجاج کوونکي چې د حکومت د رومانی له اطرافو نه په سرویسونو کې راوستلي او سپینې جامې غاړوي زیاتره د واکمن سوشالیست ډیموکرات ګوند پی ایس ډی غړي وو. د صدر اعظم ویکټوریا ډانسیلا او د واکمن ګوند د مشر لیوپیو رانیگا په شمول لوړپلو دولتي مشرانو په احتجاج کې ګډون وکړ. واکمن ګوند فکر کوي چې د رومانیا قاضیان او څارنوالان له حده زیات صلاحیت لري، خو دولتي څارنوالان د واکمن ګوند وسوه 14 لوړپلو غړي چې 44 څارنوالان چې 28 ښاروالان هم پکې شامل وو د رشوت او خیانت په جرم محاکمه کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگټن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو نن یکشنبه یو پریکړه لیک او نورې موافقې لاسلیک کړې چې د امنیت، اقتصادي همکاریو او د ولسونو ترمنځ د راشه درشه مسایل پکې شامل دي. د څرنګوالي په هکله لږ وروسته درته رپورټ لرو، خو تر دې مخکې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ته په افغانستان کې پراخ هرکلی ویل شوی او د هر قشر خلک یې د امن دپاره هیله من کړي دي. طالبانو ویلي دي چې د کوچني اختر په درې ورځو کې به د افغان امنیتي ځواکونو په ضد بریدونه نه کوي. عام ولس په دې هیله شوی که د دواړو اړخونو لخوا دغه اوربند وغځول شي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
وروسته له هغه چې طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ، افغان چارواکو، سیاسي او ټولنیز فعالانو او عام افغانانو په یوه خوله د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی او هیله یې ښودلې چې دا به د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا په افغانستان کې د خشونت د کمولو او جګړې د ختمولو په لار کې یو مثبت پرمختګ دی. د سولې عالي شورا بیا وایي چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه مقدمه ده او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې دا اوربند مدا نوره هم وغځوي.
شورای عالی صلح
د سولې عالي شورا د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو اړخونو او د لنډمهاله اوربند له اعلان کوونکو غواړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمهاله او دایمي اوربند زمینه برابره کړي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د ستونزو او شخړو د حل یوازینۍ لار سوله ده. د دوی په خبره د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې پر لور یو ګام دی.
نو هیله کوم د ځوان په صفت د ځوان د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې دغه اوربند ته نوره پراختیا ورکړي، وی غزوي ترڅو موږ هم د ښې ورځې چښتنان شو.
اما افغانانو ته هم تر افغان ولسمشر وروسته د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د خوښۍ زیری دی. دوی هیله لري چې د اختر به یې ښه تیر سي.
و د دې غوښتونکي د دواړو لورو څخه مشخصا د طالبان له لوري څخه چې خپل درې ورځو ته درې کاله لس کاله د ټول عمر لپاره راشي سولې ته،
د خپل د سولې په د راتلو په معنا ده او کېدای سي سول هم همدغه لارې څخه راسي او غوښتنه مو د دواړو خواو څخه ده چې دا اوربند نور هم وغځېږي.
دا مظلومان دا بېچارګان خپل اختر وکړي او که عمومي اوربند وسي په افغانستان کې سوله راسي، له دې څخه به ښه کار بل نه وي.
یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان باید اوربند تر څنګ په خپلو منځونو کې د بندیانو د تبادلې بحث هم مطرح کړي.
خو زه فکر کوم چې طالبان تر دې حده پورې داسې اوس ځان دې تیاروي چې په بین المللي سطحه د یو سیاسي قوت په شکل ځان ښکاره کړي او هغه پخوانی ذهنیتونه چې دوی یوازې یو جنګي ډله ده د دې حالت څخه ځان وباسي. نو زه فکر کوم چې دا هم طالبان لپاره یو فرصت دی چې د دین استفاده وکړي.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند تر اعلان وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره پنځشنبه له افغان طالبانو سره د اوربند اعلان وکړ او افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د روژې له ویشتمې نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې پورې به پر افغان طالبانو له بریده ډډه وکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زمان غاگ دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. دا شانگهای دا همکاری سازمان دا سیمی لپاره چه او پا کم برخو که دا اهمیت ورده؟ دا همدی پختن زواب لگ روستا پا مرکا که آوری. خو او سرتا دا همدی سازمان پاره رپورت لرو. دا شانگهای دا همکاری سازمان غلونن یک شنبه دا چینگداو پریکل لیک او نوری موافقه لاسلیک کرده چې د امنیت، اقتصادي همکاریو او د ولسونو ترمنځ د راشه درشه مسایل پکې شامل دي. جمهور رئیس اشرف غنی هم خپل وینا پکې وکړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وویل د شانګهای همکاری سازمان د سیمه ییز همکاری لپاره چې د سولې او پرمختګ لپاره مرسته کوي په یو نوي بیلګه بدله شوې. د چین جمهور رئیس د غونډې په پرانستې وینا کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اوربند اقدام وستای. نور تفصیل پر رپورت کې واورئ.
د چین ولسمشر نن یک شنبه د شانګهای د همکارۍ سازمان د اتلسمې غونډې په وینا کې ویل چې د دې سازمان غړي د ګډ تفاهم د موندلو او د ټولو د ګټې لپاره د همکاریو د زیاتولو او د ستونزو د حل هڅې کوي. ښاغلی شي په افغانستان کې د سولې د بیا رغونې د اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د تماس د ډلې د رول په اړتیا ټینګار وکړ.
چین غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې ټولو اړخونو ته د شانګهای د همکارۍ د سازمان لپاره د چین په ملي انسټیټیوټ کې د افغانستان 2000 امنیتي پرسونل وروزی څو د قانون د پلي کولو او د ظرفیت په لوړوالي کې مرسته وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښودله او وی ویل چې باثبات افغانستان د سیمې د هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای شي.
We are pleased
زه خوشاله يم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه دا په درويشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو څخه غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړئ.
ښاغلی غنی زیاته کړه چمتو دی چې له سیاسي حل لارې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه سرمشریزه کې خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د مشر او ولسمشر ترامپ ترمنځ خبرې به د شانګهای د غړو هیوادونو په وضعیت اغیز وکړي.
د کوریا په ټاپو وزمه کې ستونزه د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتی وضعیت باندې د پاموړ اغیز لري. موږ د پیونګیانګ، سیول او واشنگتن لیوالتیا ته په مثبت نظر ګورو چې دا کړکېچ ختم کړي.
خو ولسمشر پوتین د ایران د اتمی تړون څخه د ترامپ په مشرۍ د امریکا پر وتلو نیوکه وکړه او ویل چې دغه سازمان ته د نویو ګورګټ شویو غړیو هند او پاکستان په ګډون د دغه سازمان غړي هیوادونه د ولسمشر ترامپ د دغه اقدام له کبله اندېښمن دي. هند او پاکستان چې په 2018 میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، سکال اول وار د بشپړ غړي په توګه د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پر بوټ کې واوریدل، د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه نن پرانستل شو. د دې سازمان پر سیمه ایز اهمیت او نور ارزښتونو مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي څانګې له رئیس سلطان احمد بهین سره مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو تر راګرځو. بهین صاحب، کاپو پایل کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سیمه ایز اهمیت یو لنډه رڼا واچوي.
شانګهای سازمان سیمه ایز سازمان دی چې هم د توریزم په ضد مبارزه کې امنیتي مسایل او هم د اقتصادي مسایلو په برخه کې غواړي چې په دې منطقه کې یو انتګراسیون یا همګرایي رامنځته کړي. نو دې خاطر د منطقې لپاره یو مهم او با اهمیت سازمان دی.
بله، د افغانستان د لپاره یې ځانګړی اهمیت څه دی؟
د خپل شاوخوا کې وګورو، تقریبا ټول هیوادونه په زموږ په اطراف کې د شانګهای غړیتوب لري. اوس ایران په اجنډا کې چې غړیتوب واخلي، نو د لهغه افغانستان په طبیعي ډول د شانګهای غړیتوب لري او دا سازمان کولای شي هم د اقتصادي لحاظ او هم د امنیتي لحاظ د افغانستان سره مرسته وکړي، او خصوصا د امنیتي قواو ظرفیت په لوړولو کې، د توریزم په ضد مبارزه کې او د مخدره موادو په ضد مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
بله، نن د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو یو پریکړه لیک او نور موافقه لاسلیک کړي چې امنیت، اقتصاد او ولسونو ترمنځ راشه درشه دامدا مسائل پکې شامل وو. نو افغانستان چې دا مهال تر ټولو امنیت ته ډیره اړتیا لري او د دې سازمان لکه څنګه چې تاسو ویل چې په طبیعي توګه غړیتوب هم لري، دا سازمان د امنیت په برخه کې د افغانستان سره څه او څومره مرسته کولی شي؟
زموږ شاوخوا ټول هیوادونه د خپل د وصل په خاطر، د خپل ارتباطات په خاطر، دوی باید د افغانستان سره معامله وکړي، د افغانستان تیر شي. افغانستان د دوی په منځ کې ترانزیت ده، د وصل نقطه ده. نو همدا په خپله ښایي چې باید دوی د افغانستان د امنیت په خاطر او د افغانستان د اقتصاد د لوړولو په خاطر باید د افغانستان سره مرسته وکړي.
بله، تاسو وایئ چې دوی باید د امنیت په برخه کې، اقتصاد په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. ولې دا څو کلونه سره د دې چې افغانستان په طبیعي توګه ستاسو په وینا چې د غړیتوب هم لري او جغرافیایي موقعیت هم د افغانستان مهم دی د دې هیوادونو لپاره، ولې د امنیت په برخه کې داسې کوټلي ګامونه نه اخیستل کیږي چې د دې سازمان هغه د کارونو برازندگی یا برجستګي د افغانستان لپاره څرګند شي؟
موږ دوه اړخیز همکاري لرو، د دغه نور ټول هیوادو سره همکاري لرو. مهم دا دی چې اوس په جمعي ډول زموږ سره همکاري وشي، او موږ هیله من یو چې اوس چې د شانګهای د تماس ګروپ افغانستان سره جوړ شوی دی او میاشت مخکې په بیجین کې جلسه لرله، دوی دا وپتیله چې افغانستان دوی ته اهمیت لري، هم د اقتصادي لحاظ باید مرسته ورسره وشي او هم د امنیتي لحاظ. نو دا یو زیری دی د افغانستان لپاره. فکر کوم چې اوس وخت دی چې دا دوی د افغانستان د اقتصاد او د امنیت په اړه نوې فکر وکړي.
بهین صاحب، د سیمې سیاست او وضعیت ته په کتو کوم دلایل به یی چې دا ځل د شانګهای سازمان د غونډې نتایج ته باید یو خوشبینی موجوده وسی؟
مهم ده چې دا هیوادونه هم د کمیات له لحاظ د سازمان پرخیږي او هم د کیفیت له لحاظ دوی خپل د استراتیژیکانو سره برابرۍ، دوی خپل د اجماع په منطقه کې د خپل منځ کې رامنځته کوي او دا اوس دوی غواړي چې په رښتینی توګه په منطقه کې اول د خپل ګټو په خاطر او همداشان د منطقې د ګټو په خاطر ځینې اقدامات وکړي او ډیر امیدواری داده چې دغه جلسې نه وروسته چې بیجنګ ورته ډیرې مدګۍ نیولې وه کیدای شي چې په عملي توګه دوی ځینې اقدامات د امنیت، د توسعه او د ارتباطاتو په مسله کې ځینې ګامونه واخلي.
ډیر مننه بهین صاحب، کورم ودان.
خواهش کوم.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن په کابل کې د افغان حکومت او د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو ترمنځ د نظامي مرستو د همغږۍ غونډه جوړه شوې. د غونډې ته د نړیوال ټولنې استازو افغان امنیتي ځواکونو سره د 2040 کال پورې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام ژمنه تازه کړه. پام کوي په دې اکله د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغان امنیتي ځواکونو سره د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادو د سفیرانو او استازو د OCB په نوم د سارنې او همغږۍ بورډ په لسمه غونډه کې شنن د یکشنبې په ورځ پارک کې جوړه شوې وه. افغانستان سره د 2040 کال پورې د نړیوال ټولنې د پوځي مرستو په همغږۍ او په شفافه توګه د دغو مرستو د مصرفولو په مسلو خبرې وشوې. د دې غونډې په پای کې د مالی وزارت مالی مرستیال محمد خالد پاینده امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غونډې برخوالو د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اصلاحاتو روان بهیر او د مرسته کوونکو او افغان حکومت ترمنځ په دواړه خیزو ژمنو خبرې وکړي.
دې باندې هم بحث وشو چې د 2040 پورې افغانستان د خپل امنیتي مصارفو لګښت تقریبا تمویل کړي او دې لپاره دا ژمنه وشوه چې تمویل کوونکي هیوادونه د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی حمایت ته چمتو دي. د مالی وزارت هم ژمنه وکړه چې موږ خپل داخلي عواید لوړوو تر څو پورې چې خودکفایي راورسیږي.
افغان امنیتي ځواکونو سره د افغان حکومت او د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو د OCB په نوم د سارنې او همغږۍ بورډ ګډې غونډې د مالی د وزیر او په نوبتي ډول د مرسته کوونکو هیوادونو د یو سفیر په مشرۍ په هر شپږ میاشتو کې د نظامي مرستو د همغږۍ او شفافیت په مخه یو ځل په کابل کې جوړیږي. اوسمهال د افغانستان د مالی وزیر او د نړیوال ټولنې په استازیتوب په کابل کې د هالند سفیر جیپری وان لیون په ګډه د سارنې او همغږۍ بورډ مشري کوي. په کابل کې د هالند سفیر نن یې غونډې ته په وینا کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوال ټولنې د مرستو په دوام وغږېده او ویل چې نړیوال ټولنه به پر روانې میلادي میاشت کې د ناتو په سرمشري کې یو ځل بیا دغه هیواد سره خپلې ژمنې تازه
کړي.
د جولای په میاشت کې د ناتو په سرمشري کې به د ناتو غړي هیوادونه یو ځل بیا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مالي ملاتړ د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. د برکسل کانفرنس ته په بیا کتنې ښاغلی موین زه فکر کوم چې په ډاډه زړه دا ویلی سم چې د پخوا په پرتله وضعیت ډېر روښانه برېښي. افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تېرېدلو پیاوړي کېږي او شورشیانو لخوا د سیمې د نیولو مخه نیسي.
ټاکل شوې د ناتو سرمشري ده د جولای د میاشتې په 12 او 13 د بلجیم په پایتخت د بروسل په ښار کې جوړه شي. تېره اونۍ په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان سره د 2000 کال هغه خوا د مرستو په برابرولو باندې موافقه وشوه. د هالند سفیر ویل چې دغه مرستو څخه هدف دا دی تر څو افغان امنیتي ځواکونه خپلې مالي اړتیاوې په خپله پوره کړي. هغه ویل دا هدف یوازې د افغان حکومت او مرسته کوونکو ترمنځ د همغږۍ په ترڅ کې ترلاسه کېدی شي. پارک په نننۍ غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویاس احمد برمک او دفاع وزیر مرستیال تمیم اسی هم خبرې وکړې او په دغو دواړو وزارتونو کې د بهرنیو مرستو د مصرف په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل. په 2012 کال کې د امریکا د شیکاګو په ښار کې د ناتو په سرمشري کې افغانستان ته د 2030 کال پورې د نظامي مرستو د برابرولو موافقه شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دواړه سنگاپور ته رسیدلي دي. دواړه مشران به د سیشن به پورې د سانټوس په ټاپو کې په تاریخي غونډه کې سره وګوري. نور تفصيل په رپورت کې اوري.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په یو وګد لیموزین موټر کې و چې د شمالي کوریا بیرغ پرې راپېده او ډیرو نورو تور موټرونو بدرګه کاوه. تر دې مخکې هغه الوتکه چې کیم جونګ اون پکې سفر کاوه د سنگاپور په هوایي ډګر کې د ډیرو سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې ښکته شوله. د سنگاپور په هوایي ډګر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د کیم جونګ اون هرکلی وکړ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ، د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سرمشریزه غونډه ډیره مهمه وبلله.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دا شمالي کوریا د غیر اټومي کولو ستونزه نه یوازې د کوریا په ټاپو وزمه اغیزې لري، بلکې د ټولې سیمې پر امنیت اغیزې لرلی شي. نه یوازې پر شمال ختیځ آسیا اغیزې لري، بلکې په ټوله آسیا اغیزې لرلی شي.
رپورټ وایي له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات د کیم جونګ اون او د حاکمې کورنۍ ارزو او هیله پوره کوي، ځکه نړیوال مشروعیت پیدا کوي. دا ډیر غټ امتیاز دی چې شمالي کوریا یې په نړیواله کچه د څو لسیزو تجرید نه وروسته ترلاسه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیم سره د هغه د رژیم په خوندیتوب، په اقتصادي پانګونه، حتی سپینې ماڼۍ ته بلنه کې مرسته کولی شي. له ډیرو سره دا پوښتنه ده چې سنگاپور ولې د دې مجلس لپاره وټاکل شو. رپورټ وایي چې سنگاپور خپل ځان د نړۍ د ډیرو زیرکو ملتونو په توګه حسابوي. احصایې څرګندوي چې یو سنگاپورۍ د ورځې 14 ساعته په ډیجیټلي کارونو مصروف وي. نو ټیکنالوژي حکومت ته دا اسانه کوي چې خلک وڅاري، په کمرو باندې څارل او د هغوی د ایمیلونو او ټلیفونونو څارل، او ان تر دې چې د هغوی خصوصي خبرې هم څارل کیدلی شي. سنگاپور په ټوله نړۍ کې د جرم کمه فیصدي لري. له همدې امله دا ډېر مناسب ځای دی چې یو داسې حساسه نړیواله غونډه پکې وشي.
سنگاپور دا تضمین کولی شي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف به مظاهره نه وي، او د کیم جونګ اون خلاف به هم کومه مظاهره نه کیږي. لبل پلو به کومه امنیتي اندېښنه او خطر هم نه وي، ځکه هر څه به په مداومه توګه څارل کیږي.
ولسمشر ټرمپ د غونډې په باب امریکا غږ ته وویل دی د ډېر باور احساس کوي چې په دې بې سابقې غونډې کې ګډون کوي، او دی په دې باور دی چې کیم جونګ اون چې د ده په نیمایي عمر لري غواړي د خپل هیواد لپاره ستر کارونه سرته ورسوي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتیاط او خبرداري په توګه وویل چې دا یو ځلي فرصت دی، او دا فرصت به بیا ونه لري که چیرې خبرې په سمه لاره ولاړې نه شي.
د څو خبرونو غټ کې، د متحده ایالاتو او شمالي کوریا مشران ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې د الی غونډې په قرص هغه هیواد ته رسیدلی دي. هند او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سامکاری د سازمان د غړو په توګه دغه سازمان په الی غونډه کې چې د چین په ختیځ کار کوینګ داو کې نن د اکشن په پورس پنانس شو ګډون کوي. د سیاسي چارو مبصرین فکر کوي چې د شانګهای د سیمه ییز امنیتي بلاک له جوړېدونه د چین مقصد داو چې په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې د متحده ایالاتو د نفوذ لاره بنده کړي. د ایران یو لوړ پوړی هیئت چې د نړیوالو چارو د عمومي رئیس مرستیال مهدي رسولي مشري کوله د شنبه په ورځ شمالي کوریا ته ورسېده، خو شمالي کوریا ته د ایراني هیئت د سفر اصل مقصد سمدستي څرګند نه شو. د 200 نه زیات غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته په قاچاقي توګه تلل او د سه شنبه په ورځ د ایټالیا سمندري ساتونکو په اوبو کې لوبېدو نه ژغورلو، د شنبه په ورځ د ایټالیا جنوبي بندر دیګو کلابریا ته ورسول شو. د لیبیا د شمالي بندر نه نږدې 143 کیلومتر لرې په سمندر کې د ډوبېدو په حالت کې و. نن د یکشنبه په ورځ د رومانیا د چپلاسي حکومت په لسګونو زرو طرفدارانو په بخارس کې سړکونو په اړه مظاهره کړې، او د هغو قاضیانو او دولتي مدعي لومانو په ضد اشارونه ورکول چې د دوی په فکر په رشوت خوړلو او اداري فساد کې ککړ دي او له خپلو صلاحیتونو نه غلطه ګټه پورته کوي. احتجاج کوونکي چې حکومت د رومانیا له اطراف نه په سرویسونو کې راوستل وو سپین جامې اغوستې وي، او د واکمن سوشل ډیموکرات ګوند یا پی ایس ډی غړي وو. څارنوالانو په دې وروستیو وختو کې د حکومت 1143 غړي چې آتش کاروالان هم پکې شامل وو د رشوت خوړلو او خیانت په جرم محکمې ته راکش کړي دي. جمهور رئیس کلاز روهیناس او صدر اعظم ویکتوریا دواړه په اختلاس او د بډو په خوړلو تورن شوي دي. حکومت غوښتل چې پارلمان له لارې د قاضیانو څارنوالانو صلاحیتونه کم کړي، خو هڅې بې نتیجې ثابت شوې.
درنو اوریدونکو، نن ساته لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. دایمل شئ.